د افغانستان د ولسی جرګې غړي د مشرتابه د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکیچ په شپږمه ورځ هم ونه توانېدل چې دغه ستونزه هواره کړي. د غزنی ولایت امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي د دې سبب شوې چې نامنۍ راکمې شي. او په هند کې انتخابات د هند واکمن ګوند چې نریندرا مودي مشري کوي په غوڅ اکثریت ګټي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزه سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
خارګویلی چې په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان نیول شوی دی. افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ به 30 میلیون امریکایي ډالر په بازار کې لیلام کړي. او د هند د پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودي ګوند تر نورو مخکې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما نن پر ټویټر ویلي دي چې دوی ته ثابت معلومات رسیدلي دي چې د می د میاشتې په 6مه او په 22مه په هلمند او په کونړ کې په هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی دی چې د ملکي وګړو مسؤلیت ته دې پام وکړي او د جګړې اصول تر پښو نه لاندې کوي. په افغانستان کې چارواکو په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څرګندې ویلي. هر ګویلی په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس د مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په مخکنۍ غونډه کې مسؤلو چارواکو ته په دې اړه ځانګړي سپارښتنې شوې دي. د وای د ملي امنیت شورا د پاپرنی غونډه کې پر دې خبري وسوې او پریکړه وسوه چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړی مرستیال پر دې کار وکړي او راتلونکي غونډې ته په دې اړه خپل طرح وړاندې کړي. د سیمه ایزو ارګانونو ادارې او د احصایې ادارې ته د تخنیکي چارو مسؤلیت سپارل شوی دی. په غزنی کې د په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال په منی کې وشوې، خو غزنی د امنیتي ستونزو له امله له دې بهیر محروم سو. د غزنی د بی امنه ولسوالیو یو شمېر خلکو په حوزوي ډول د ټاکنو غوښتنه کړې، خو د هغوی له دې وړاندې سره د هغو ولسوالیو خلکو چې نسبي امنیت لري مخالفت کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په غزنی کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ انتخابات وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه کېږي. د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان قیام الدین چې په کامران مشهور ونیول سوی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دې قومندان د نیولو لپاره نن سهار په مشرانه کې پوځي عملیات شوي دي. عملیات ځانګړو ځواکونو کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو څلور واړه قومندانان هم په دې عملیاتو کې نیول سوي. د افغانستان بانک وایي په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړولو لپاره به د شنبې په ورځ 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند ایمل آشور نن د ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول به د افغانۍ بیه لوړه سي او ډالر به راول ویشي.
دی وایي د شنبې په ورځ د 30 میلیون امریکایي ډالرو په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډیر تاثیر لري، ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هاغو افغانیو ته چې اړتیا وي راټولوي، دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي.
په وروستیو کې د ډالر په بدل کې د افغانۍ د بیې د ټیټېدو له امله د خلک او سوداګر له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې نن 100 امریکایي ډالر په 3000 افغانۍ ماتیږي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا دولتي مامورین چې ثابته تنخوا اخلي شکایت لري چې د افغانۍ بیې ورځ په ورځ ټیټېږي او د ډالر د لوړېدو له امله په مارکیټونو کې د موادو نرخ لوړ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رایه شمیرنه کې د بری وختي مبارکي ورکړې ده. غنی په یو ټویټ کې نن لیکلي چې د آسیا د جنوب د امنیت او ثبات لپاره د دواړو ولسواکیو د همکارۍ پراختیا غواړي. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. د ټاکنو ته تر ډېره حده د نریندر مودی د حکومت په اړه د ټول پوښتنې په توګه کتل کېږي. د مودی د اقتصادي اصلاحاتو د کړنلارې په اړه د هند په ټولنه کې مختلف نظرونه ورکول کېږي. د هند د ټاکنو کمیسیون ویلي د مودی په مشرۍ ګوند بارتیا جناتا د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې تر خپل اصلي رقیب ګوند کانګرس مخکې دی. په هند کې ټاکنو شپږ اونۍ دوام وکړ. دا لا نه ده څرګنده چې تر اوسه له 600 میلیونو رایو چې اچول شوي څومره ګڼل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د لرې واټن ویشتونکی نوی راکټ یې ازمویلی دی. د راکټ اټومي مردکۍ لېږدولی سي. د پاکستان د پوځ د یوه بیان پر اساس د شاهین دو په نوم راکټ 1500 کیلومتره واټن ویشتلی سي. د راکټ نن ازمویل شوی دی او د اوکراین د پارلمان په اړه د نوي ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زیلنسکي د فرمان له مخې به پارلمان لغو شي او د جولای په میاشت کې به له سره پارلماني انتخابات وشي. د زیلنسکي فرمان نن د اوکراین په رسمي جریده کې خپور شو.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زی درته وړاندې کړل. تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړي په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شي. په ولسی جرګه کې د مشرتابه پر څوکۍ د راپورته شوي کړکېچ په شپږمه ورځ هم بحثونه او ناندرې روان و، خو د مسلې هواره روانه ووت. دا چې نن دغه کړکېچ کومې خواته تللی پرې ریپورت به ولرو. په غزنی کې د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو کې د دوی اقدامات دغلته د امنیت د ښه کېدو سبب شوي دي. د امنیت قمندان سمنوال محمد خالد وردګ:
اوس دوی دوه نفره ته یو ځای کېدای نشي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې دوی 20 نفره او 30 نفره تلفات نه ورکوي، او دوی به دا د ضربات کم هم نشي چې څو دوی رانشي سوله ونه کړو او د موږ سره خبرو ته کښېنلې.
خغله وردګ، طالبانو ته دا وخت تلفاتو خبره په داسې حال کې کوي چې لام له غزنی څخه د نامنیو ریپورټونه راځي. له وردګ سره مرکه دروو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د $1 میلیون په ارزښتې د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د هند د انتخاباتو د نتایجو په اړه چې ویل کېږي د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند پکې مخکې دی هم ریپورټ لرو. راسره اوسئ. په 19 خبرونو کې کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د مشمانو د حقونو په اړه د ساتي رړي او یونیسف ادارې مشترک پروګرام خبرو. خو وسته خبرونه لومړی ریپورت راخلو. تاسو مخکې خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې نن شپږم ورځم د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ دوام درلود. که څم په دې برخه کې یو هیئت ټاکل شوی و او داسې ګمان کېده چې دغه هیئت به وتوانېږي دا کړکېچ پای ته ورسوي او یوه پریکړه وکړي، خو ویل کېږي چې نن هم دغه کړکېچ نه دی هوار شوی. همدا اوس راسره له کابل څخه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی، هغه دا موضوع تعقیب کړې ده. اکرام صاحب، د نن ورځې په غونډه کې چې د غالباً د همدې مشرتابه د څوکۍ پر سر په بحثونو راڅرخېده، څه پرمختګ وشو او کنه؟
مننن صاحب، شپږ ورځې تیریږي خو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر باندې جنجال روان دی، او نن هم د جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي نن د هغه رای چې مخکې باطله شوې وه او وروسته یې د تایید دعوه کېدله، د تایید یا رد په اړه رایګیري وکړي. خو دغه بهیر هم د جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شو. د دې جرګې د کابل د خلکو استازي او د دغه ګمارل شوي پلاوي یو غړي علاګل مجاهد رسنیو ته وویل
ما خودم در کمیته بودم، فیصله به این کردیم که سر یک رای و در داخل تالار رای گیری شود و امروز و باز به نتیجه نرسیدیم. من در روز شنبه اونا میگه که 130 رای بر ما و فیلسایبا 130 نفر وکیل امضا کرده کمی رای تایید است و ما دوباره رای گیری نمی کنیم. رحمانی صاحب میگه و دیگه میگه که نه، صندوق مانده شود، رای سیریز باید رای گیری شود.
انسب د دغه کړکېچ د ختمولو لپاره دوه ورځې وړاندې وویش کسیس پلاوی او ګمارل شو. د دغه پلاوی یو شمیر غړو 13 ورځ پریکړه وکړه، البته د ولسی جرګې د آرشیف لکتلو نو وروسته چې د خاغلی رحماني یو باطله شوی رای چې د معتبره د لمخې رحماني یو سلر ویش رایو په خپلولو سره 50 جمع یو پوره کړی دی. خو دغه پریکړه سره دم دغه کمیسون زینو نور غړو مخالفت وکړ او وی ویل چې دغه رایه باطله ده. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې دغه قضیه یو اړخ ته وای چې دا پریکړه ورته ځکه د منلو وړ نه ده چې د په خبره په دې برخه کې یو اړخیز تصمیم نیول شوی دی.
اصلا کمیسیون مشخص برای 3-4 مورد تعیین شده بود. مورد اصل پروسه که فساد در پروسه موجود هست، بحث رأی باطل جناب رحمانی بود. کمیسیون 16 نفری یک طرفه قضاوت کرده، تنها در مورد یک رأی فیصله خود را آورده، اینمی همه مسائل را بدون بررسی مانده. اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول موضوع حل است.
انسب که څه هم په خپل میرحمان رحمانی تر اوسه پورې رسنۍ او تنه در مخامخ شوی په دې اړه څه دی ویلې، خو په لویان او په ځنګړي ډول په ولسی جرګه کې د سمنګانو ولایت د خلکو استاذ زیاودین ضیا وای چې د دغه ګمرل شوی پلاوی د پریکړې لمخې خاغلی رحمانی د جرګې رئیس دی. د ویل چې نن د یو سل دیر شو وکیلانو لاسلیکونه هم راټول کړل چې رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه باندې منلی دی او د خلک به خاغلی رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په څوکۍ باندې کینی.
آیات فیصله خود اعلام کرد، آیات با اکثریت آرا امضا کردند که آقای میررحمان رحمانی با کسب 124 رای به حیث رئیس ولسی جرگه دولت اسلامی افغانستان انتخاب است و این قضیه پایان یافته است.
خوان صاحب د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا له دغه وضعیت استومانه شوی دی. دوی ژر تر ژره دغه لانجې د حل غوښتونکي دي. دوی دواړه طرفونه هڅه چې باید په قانون باندې عمل وشي، د افغانستان په اساسي قانون باندې، او همدارس د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصولو په قانون باندې. یو تن وکیل چې د هرات ولایت د خلکو استازی دی، سید عظیم اکبرزی، رسانه او تا ویل
کنین اگر میخوایم سری هم انتخابات بشه این رای گیری کنین، اگر میخوایم علنی هم بشه این رای گیری کنین. رای حل نیست که بعضی ها پارلمان به گروگان گرفتن، این خانه همه هست، هم حق دارین.
انسب د دغه لنجه وروس له هغه نه پایل شو چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ باندې د دوو مخکخونو مندانو ترمنز میر رحمان رحماني او کمال ناصر اوسودی ترمنز د ولسی جرګې د ریاست لپاره رای گیری وشو، رای چونه وشو. په دغه رای چونه کې میر رحمان رحماني او سل درویش او خاغلی اوسولی 55 رای خپل کړی. که څه هم د ولسی جرګې په خاني موقت رئیس عطا محمد دقنفور د میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه باندې اعلان کړ، خو دغه اعلان هم د خغلی اصولي او د یو شمیر نورو وکیلانو له مخالفت سره مخ شو، ځکه دوی ټینګار وکاو کوي چې رحمانی د 250 خرایونه 50 جمع یو نه دی، په انتخابات باید بل دور ته لاړ شي او د دوه نویو کاندیدانو ترمنځ دغه انتخابات ترسره شي.
ډیره زیاته مننه اکرام مولا اکرام و چیل قبل د ولسی جرګې د نننیو باسونو حال راکو چې لا هم پکې د مشرتابه د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکېچ نه دی حوال شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سم په غزنی کې د اغه انتخاباتو مسله چې تر سره نشول او ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشۍ له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل د دغه انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرحې دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړي مرستیال ته سپارل شوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرحې کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرحې د چمتو کولو سپارښتنه شوی.
در جلسه دیروز شورای امنیت
غوای د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسه پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډې ته یو طرح وړاندې کړي. سیمه ایزو ارګانونو او د احصایې مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوي چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدی عملونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر نامنو ولسوالو یو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو دغه ولایت د امنو ولسوالو یو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای ترسره سي. د ولسی جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخواني یوولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه له تیز روانه چې په دغه موضوع باندې د انتخاباتو فارغ سره کور افاصل سمې چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فاصل شي او بعد د موضوعات باندې چې تصمیم ورکیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه به ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرش ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره شوي دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي محمد عارف رحماني وایي چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات باید د نورو ولایتونو په څیر له قانون سره سم ترسره سي. نوموړی له حکومت غواړي چې د انتخاباتو پر ورځ په ټول غزنی کې امنیت خوندي کړي څو په ټولو ولسوالیو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په غزنی کې مدني فعال عنایت ناصر وایي چې د طرحې په جوړېدا کې د غزنی له خلکو هم نظرونه اخیستل شوي.
په غزنی کې پاتې کېږو. د غزنی ولایت د امنیه قمندان سمنوال محمد خالد وردګ وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده، نو له دې امله د په وینا د امنیت په برخه کې هڅې زیاتې شوي او زیاتو سیمو کې وسلوال ځپل شوي. له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې نوموړي وویل چې مرکزي دولت او همدارنګه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم د غزنی ولایت ته پاملرنه زیاته کړې او دی وایي چې ډېر زر به د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د سمنوال محمد خالد وردک سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خوجمری ته ساوه چې په نامه د جنگل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردوی ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را په شو. او بل ساعت منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د حوزې سې ما بس هغه سره مکمل امن شو او په غوزه کې د طالبانو چې د غو محکمه علنی الته بکیده د خلکو نه پیسې خپل کړي پازل ته خدای چې اوس موږ به زو چولو اوس مکمل شار په امن کې دی موږ په دوه باندې به امتحان کو چې موږ د امنیت په تنه په شار کې راځلې د امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیای چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو د کمربند شار نورم به پراخ شي کارونه پر روان دي ان شاء الله
داسې ول کېدو چې څمو د وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت پر سوې د کڅنګ
یا ورشته دي تقریبا څه کمبوت لرل موږ په تشکیل پوره دی انده کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخی د غزنی کې امنیت د ارڅوک راځي د ورځ تقریبا موږ د شلو ډیر شنه پر سمګ موافقه کچې د دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې د وظیفه واخلي
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې ورښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې د طالبان څومره ځپل سوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډي ځواکونو له لوري
دلته ډیر خارجیان غلي وو د تصمیم لرلو چې غزنی ولایت سقوط ورکړه خوشبختانه د نوي رهبری چې غزنی ته راغله د مرکز حمایت چې د موږ سوه هوایي ضربات شوي دي طالبان ته درنه طالبات وخت دي یو مثال به درته وایم چې د بند سردی کې چې درې دیرش نفره تنه پاکستانی وو چې د بین په غو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کرباخ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفره حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې دی شل نفره او دیرش نفره تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړو او د موږ سه خبرو ته کېنلي
موږ ډیری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې څنګه افغان نظامي چارواکي ډیری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوي چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوشته نه ده؟
بله اوشته ده مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې ده په غزنی باندې ده چون د خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید دې ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو ته امنیت رولی او دې باید په آرامه فضا کې وزون وکړو
دا غزنی دا امنی کمانډان سمونوال محمد خالد وردګو چې تاسو سره دا غزنی دا امنیتی وضعیت په اړه مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کډوالۍ نړیوال اداره وی په تیرو شپږو کلونو کې 3.5 میلیونه افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي او نګدي هم دومره نور په هیواد کې دننه لا خپل کورنو به ځای کېدو تاړ شوي اسمت ساروان پرې تفصیل لري
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال اداره یا IOM وی په روان میلادي کال کې 15,000 افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو افغانستان ته بیرته تللي دي. د ادارې په عین حال کې ویلي په هرو درو افغانانو کې یو تن په تیرو شپږو کلونو کې بې ځایه شوی دی. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د 4 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې څه باندې 11,000 ډلو د بې ځایه کېدو په اړه معلومات د 2013 په دسمبر کې ټول کړي او بشپړ کړي دي. د IOM د معلوماتو پر اساس له 2014 څخه 3,200,000 افغان مهاجر له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت یې یعنی په سلو کې 95 له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. په سلو کې 95 له اروپایي هیوادونو او ترکیې څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال اداره وایي چې افغانستان ته د بیرته تللو کډوالو تر ټولو ډیر یعنی په سلو کې 15 په ننګرهار ولایت کې مېشت شوي دي. په همدې شپږ کلنه موده کې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو له لاسه په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ډېر بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په زرګونه تنه بې ځایه شوي دي.
ماشومان راغواړه دي، دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته، ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته. نو لوی چې چار سره کومک نه کوي.
زینی نور بے ځای شوی افغانان وای
نوم رحمت الله د چبی درې ولسوالۍ د لندلاند ساحه د سرتور کلی اوسیدونکو زموږ سرونو ته مالونو ته کورونو ته هرڅه ته خطر خو موږ صرف دغه ځنه خپل سرونه حفاظت کراوی
سلمانو عبدالرحمن د چبی درې ولسوالۍ اوسیدونکو ما دغه ویر نه وته چل چین کی خوګانو کی دا خو ولایتونه کی کوم کارونه کړ د دایښ والا دا شان خلکونه نه خو خال چې دا کارونه مختره وشي
جنگ لوجه را بيزه شي کورونه هر څه نهاله پات شي ډک غوړ دا چې موږ جګ بيته دولت امدیت وکي
د مهاجرت نړیواله اداره وای چې یوازې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ 1 میلیون افغانان د خپل مينو پریښودو ته اړ شوی دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. اوس هم راځي د هند د انتخاباتو موضوع ته ورشو. په هندوستان کې د عمومي انتخاباتو د رایو ګڼل نن پیل شوي دي او تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې کې څرګندېږي چې په هند کې د نریندرا مودي په مشرۍ واکمن ګوند تر هغه څه چې اټکلې هم کېده ډېرې رایې ګټلې دي. په تېره خپرونه کې مې په دې موضوع له عصمت ساروان سره چې دا موضوع یې تعقیب کړې خبرې وکړې. له هغه مې وپوښتل چې دغه انتخابات تر اوسه پورې چې کومې رایې شمیرل شوي په دې انتخاباتو کې کوم لوری پکې مخکې دی او د رایو شمیرې څو دي.
انسب مختر دي چې هم دې موضوع تر اوسه موریدون کته به اول دا وایم چې د هند انتخابات د افغانستان په شان مستقیم ټاکنې نه دي. مثلا په افغانستان کې خلک په خپلو مستقیمو رایو د هیواد مشر یا ولسمشر ټاکي، خو په هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې پارلمان د هیواد مشر ټاکي، یعنی پارلماني انتخابات دي. انتخابات دي او اجرایي قدرت هم اصلا هلته د ولسمشر په لاس کې نه بلکې د صدر اعظم په لاس کې دی. هر ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم همغه ګوند ټاکي. راپشم د هند د عامه انتخاباتو موضوع ته چې تاسو پوښتنه وکړه، لومړنۍ نتیجې شي چې د دغه هیواد د صدر اعظم نریندر مودي ګوند اکثریت ګټلی دی. دا انتخابات چې په شپږ اونیو کې وشول د ښاغلي مودي په اړه ټول پوښتنه هم ګڼل کېدای شي، یعنی خلکو د ده پالیسۍ تایید کړې چې د ګوند کړو ته ډېر رایې ورکړي. د هند انتخاباتو د کمیسیون رسمي نتیجې ښیي چې د ښاغلي مودي بهاراتیا جنتا ګوند د هیواد له 1524 پارلماني چوکیو 202 چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې د پارلمان د استازو د جرګې د اکثریت لپاره 202 چوکیو ته اړتیا وه، یعنی کافي وه چې په 202 چوکیو یو ګوند حکومت ترلاسه کړي. دا له 1940 میلادي کال را په دې خو لومړی ځل دی چې یو ګوند په هند کې دوه وارې سر په سر انتخابات کړي. د اپوزیسیون اصلي ګوند کانګرس یو 50 چوکۍ ګټلې دي. میرمن سواره چې د هند بهرنیو چارو وزیر ده، په عین حال کې د بهاراتیا جنتا ګوند یو مهم مشر هم ده. د په یو ټویټ کې لیکلي چې ګوند یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی.
هند نړۍ یو ګڼ نفوسه هیواد دی، سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم هندیان بې وسله دي. د مودي لپاره ننګونې څه دي؟
ځینې وایي چې د مودي د ګوند دا ډول قاطع برای به د هندوانو سخت دریځې ډلې زړورې کړي او دا کېدای شي چې مسلمانانو ته یو خبرداری وي او یو سرخوږی وي. په هندوستان کې په اټکلي توګه هره میاشت تر 1,200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصاد یوه څارونکې تحقیقي اداره وایي په دې هېواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری و اشاریه شپږ سلنې ته پورته شو چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. خو په پارلمان کې قاطع اکثریت به مودي ته لاره هواره کړي چې له بیروزګاری سره د مبارزې لپاره اصلاحات وکوي او د کلیوالو د نارضایتۍ د کمولو لپاره کار وکړي. اقتصاد پوهان وایي د هند راتلونکی صدر اعظم یعنی مودي باید پانګوال وهڅوي، خو څو داسې پانګه وکړي چې خلکو ته کار پیدا شي.
په بهرنۍ پالیسۍ او یا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د هند ننګونې څه کېدای شي؟
د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې مې ولوستل چې وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندوستان سوداګری اړیکې هم لړزاند دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له هند د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بایو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګري شخړې هم د هندستان ستونزې زیاتې کړې دي او نورې هم زیاتولی شي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسالې او له پاکستان سره شته کړکېچ هم له لویو ننګونو ګڼل کېدی شي. په ځانګړي ډول وروسته له دې چې د وسلوالو په یوه برید کې څلوېښت هندي سرتیري په هندي کشمیر کې ووژل شول او مودي یې د غچ لپاره پاکستان ته جنګي الوتکې واستولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی چې لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي د واکمن ګوند د غوڅ بری په اړه معلومات راکړل، او همدارنګه دا چې نریندرا مودي او ګوند به یې په راتلونکي دور کې له څه ننګونو سره مخ. زموږ غږ ازادي راډیو ناورې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلسې سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په هوایی عملیاتو کې ملکي تلفات زیاتېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دوی ته کره معلومات رسیدلي چې تمې په شلم او دوویشتمه په هلمند او په کونړ کې په هوایی عملیاتو کې ملکي خلک وژل شوي. د افغانستان حکومت لا خبرینه دي کړې. ارګوای په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ترنګوالي په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د ازادي راډیو ته نن ویلي چې د ملي امنیت شورا به د ملي امنیت شورا مسؤولو کسانو ته دندې سپارلې دي او په راتلونکي غونډه کې به په دې اړه پریکړه وشي. د افغانستان بانک وایي چې په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت تر لوړولو لپاره به د شنبې په ورځ 30 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي رای شمیرنه کې د بری مبارکي ورکړې ده. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر په ابتدایي پایلو کې څرګند شوی چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې دی. او د اوکراین د پارلمان په اړه د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي فرمان نن نافذ شو. د ولسمشر زلنسکي د فرمان له مخې به د اوکراین پارلمان لغوه شي او د جولای په 1 به د پارلمان د ټاکلو لپاره بیا انتخابات وشي.
دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مولا فرشتي جلال زی واوریدل. تفصیلی زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتلی شي. او اوس هم فیروزه عزیزی د څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې سبا به په کابل کې د ماشومانو د تکواندو رمضاني جام سیالۍ پیل شي. د دې فدراسیون رئیس بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې باید د کابل د شل کلبونو 150 لوبغاړي برخه واخلي. د ښاغلي ترکی په خبره دا سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي.
تاسو برگزاری این مسابقات احترام به ماه مبارک رمضان و رشد فنی و رشترهای خوشحال و اطفال
در نموری پا خبره در غدال سیاله لطیر و نه کلون رهیسه هر کال در روژی پا میاشت که جوریگی. در افغانستان در فوتسال لشل کلون و کم عمر زوانان لوبداله لیران او هانکانگ لوبدال سر سیاله لری. در افغانستان در فوتبال فدراسیون سرپرست یوسف کارگر آزادی را دوتا وویل چه در سیاله در کچنی اختر پوام جوریگی او در افغانستان تر چنگ با پکشل نور آسیایی لوبدال هم برخواخ نید.
تیم ملی فوتسال افغانستان آمادگی تمریناتشان آغاز شد به خاطر اشتراک در مسابقات آسیایی که منعقد ایران عنقریب عازم ایران میشن. در 12 تیم آسیایی حضور پیدا کردن.
تکل شوی چه دا سیاله دا ایران پا تبریز خار که ترسر شی. کاغلی کارگر همداشان وویل چه تکل شوی دا افغانستان دا فوتسال ملی لوبداله در اتنون که جون میاشتی پا ممنیچا دا تاجیکستان لوبداله سره ایو دوستانه سیاله بکتی. دای دا افغان لوبداله تمرینون تا پکتو هیل لری چه ملی لوبداله با دا سیاله ایو گتی. تکل شوی سبا دا افغانستان و پاکستان کرکت ملی لوبداله پا یو تمریناتی لوبه که مخامخ شی. دا سیاله دا افغانستان پر وقت 3 بجه پیلیږي او ملي تلویزیون یې په ژوندۍ بڼه خپروي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلند سره د کرکټ دوه لوبې یو مساوي پای ته ورسولي. له پاکستان سره تر سیالۍ وروسته افغانستان یوه بله لوبه له انګلستان لوبډلې سره هم لري. دا د کرکټ له نړیوال جام څخه وړاندې تمریناتي لوبې دي.
دوستانو وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی مطلب راخلو او دا یوه مرکه ده د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د $2 میلیون په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 500 زونونو کې پیل کړي. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي برخې مرستیال صفي الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري څو د برېښنا د ضایعاتو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه دوی به وکولی شي چې له لرې واټن څخه د هغوی چې برېښنا بیلونه په وخت نه ورکوي برېښنا قطع کړي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احمدزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا څه ډول یوه پروژه ده.
هغه پروژه چې زموږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکي ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو ترقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکي او زیات تجارتي لمن نه بیل کو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د $2 میلیون دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولی شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعا دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لا شو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي.
صفی الله احمد زید افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مرستیال و چې وای زیرک میټرونو انسټال لړۍ د هیواد په 500 زونونو کې پایل کړی ده. په همدې د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ لخپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن په هم دی اکله د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر منو ولونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي:
کوم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې، دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، پر سر باندې د جوټو سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، لرواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شي.
خو کله انسان د ورته جه جارو کوي، ضعف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګرته نسم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا ورکوم وشت کوم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خواه ما خواه عیبی کیگی
شه نه خو لگه زره دی اصاب دسی نارمال
نکه نکیگی دغه جوش کی چای نسم کرو دیر بوز رو پاندی رانجی
نو کلا چه ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چه ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام داشتی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگم دغه وقت که یعنی دستی فکر ما لرسی دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسی ماشومان و هی کنه بیا وقت متوجه سوی دا چو برا پس رفته کیگی؟
خود اسی کم جورته کیگی دا غرز دایده چه هر سوگی پتا که و کندی بیا زان غلای کندی نوری یک ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی.
معمولا کلا چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کلا چه ماشومان کم چه غواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت کوی. په خشونت سره ماشوم مړاوې او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلي دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سه تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سه فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو، دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغه وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کېږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی، نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوتا کوتر واخله، دبای تر واخله، او دب او دب او دب او دب، دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د امور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کېنولې چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل، دوی ته رسېږي، دا څه زما ورته رسېږي.
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کېږي رټل کېږي دا څومره مړاوي کېږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندي، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور او پلار سره د مینو محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک دسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار وي لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي. داری شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید د یو سړی مور و پلار او نور مشانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پېوکي نه یې پلار پېوکي، چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرکان ده، کجه ګل ده، شه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې علت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په منس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګلم میرزا یې وړاندې کوم. د جګړو او نامنیو لکبل ډیر شمیر افغانان ک بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوی ور سره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوی دي. د نام نو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مختلفې مینې پریخو دي او خارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به ژوند خطیر شي. خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې خبرونه کې د همدې بې ځایه شوي کورنیو د ستونزو په اړه خبرې کوو.
ای خورجانه، کوم مشکلات نه لرو؟ وژی تر دې دې خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مرضی د دې خوا دی.
او مسؤل چارواکي د دوی د ستونزو په اړه څه وایي؟
ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بې ځایه کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو، د دې ونی په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامې روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بې ځایه شوو کډوالو یو کیمپ ته ورغلی ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کورن شی، یاد پرون پوشان بے کورن شی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مونږ فعلاً دلته راغلي او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلبته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي، خپل کورونه پرېښي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي، نو دلته میندې، ورونه، خویندې، ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې، مثلا په یو ځای کې څلور کوره، پنځه کوره، شپږ کوره، صرف یوه کوټه ځانته جوړه کړې ده خټونه، یا یوه خیمه یې درولې ده. نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده. دې ته به پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګران خور، اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای راغلي یاستې؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاستې؟
دا دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاستې؟
ای خور جان، کوم مشکلات نه لرو؟ وژې تر دې دې خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مرضی د دې خوا دی. شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نسته.
دا کور کې مت شی ور کړی دا اوس موږ ګورو.
بوجیګان د بوجیان مو ګندلې د پدا کورونو کې ما چولې د پردغه شو رستیرو.
دوستانو، موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور ترانه نه وته او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو، مشران ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن، ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کبار خرڅوي او بل خلسان تر جماعته، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو، البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشمارو چې دوی څه وایي او دا پوښتم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي که نه شته دي؟ ګران ځان وپېژنه.
بابوګۍ
خورجانې، دلته روغتون چې شته که نه شته؟
نه، یو شی هم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي که نه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کاله کېږي چې څوک نه دی راغلی. زموږ سره نه دی مرسته شوی.
مرسته نه
شته؟ نه.
شفاخانه، دلته مکتب، دا شیان هم نشته؟
نه، یو شی هم نشته. یو مکتب هلته وبرته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
و ټول مریضان پراته دي چې شفاخانه نشته، پیسې نشته چې غټ غټ شفاخانه تی وي. سو
خلجان ځان را پېژنه؟
بیبیاوا.
بیبیاوا خو دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ماشومان هم لري؟
ماشومان لرم، وګی تګی دي تمام ورځ دلته وګوره. لور می مریضه ده، په کور کې شي دختای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې پنځه شپږ کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان هم مریضان دي؟
و دلته وګوره، لور می ډیر سخته مریضه ده، اوس په دومره نسته چې ډاکټر ته وي.
دا مریض ده؟
هو دا غلور می دیر مریض ده. خور بیخی دیر دا چکلی پر آبانده تیری که خور دستی یون چی بیخی پا کور که چی بیخی نشتا میاده میام نشتا دلتا چی را سر دا غلور
نخوت دو دخ و تم لیو نمونگ دو دخیانو دا دکم ظالم دلات در پدر افغانانو.
خا دوستانو، دلته یو کښنی ماشوم هم راسره ولاړ چې دا هم د خوانځي ته نزی او ارزو لري چې خوانځي ته لاړ شي. ډیره به پوښتنه وکړم، ځان را پېژنه ګرانی؟
نوم یې علیه ده.
علیه جانې، دلته په کم کې ژوند کوي؟
هو.
تب شته که
نه؟ نشته، مخکې په مکتب کې وم، اوس بیرته وستم.
مخکې چې هلمند کې مکتب کې وي؟
هو.
خوشحالېږي چې مکتب کې لاړ شي؟
هو، خود خوشحاله یم.
کوم مشکلات سره مخ ګرانی؟
هر مشکلات سره مخ کیو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بو ته چې دلته وبنه مونږ خپل او بو ته زو کاغذان ته زو شي مونږ ځان تر اورو بیا
دغه ماشومان چې ګوره چې مکتب ته زی هغه او بو په سینې زی مثلا کاغذونه نه جمعي بسم وای چې کاش کې زوای داسي
او خدای خوشاله دي
شیخ ری روزه مات کی
روزه مات کی ارشه چې واغه بخرم کچالو خرم او پټه بیا ارشه چې واغه خرم او بو ارشه چې خرم
یعنی دلته سن لری چې تاسو لوب وکوي یا بیرون لاړ شئ یا مکتب لاړ شئ داسې نه شته
نه نه دلته داسې نه شته کښې وای
ډېر مننه نگرانی دلته بغیر له خټو نه بغیر له څو زړو پردو نه او بغیر له زړو شیانه نور هیڅ هم په سترګو نه لیدل کیږي نه خوراکي توکي شته او نه هم د څکلو پاکې اوبه شته او نه هم د اوسېدلو سم ځای نو دلته باور شو د خور سره به مرکه وکړو د خور هم مریضه ده او لورې هم د څه وایي نوم دې چیرې
نسیمه
نسیمه جانې د کوم ځای نه راغلې
هلمند نه راغلې هلمند کې خو جنګونه ټول کورونه مورونه چپه سه لاړه جنګ و موږ خپله مشکلات سره مخامخ ټول راغلو دلته
څه مشکل لري ګرانه
وسار څه مشکل لري چې نه دا اوبه مشکل هم لرو د غذا مواتی غو مشکل لرو کسان پختار چې دوه پیسې لري چې د ماشومان او ډاکټر ته ځو
تهون کډوال وی زهم کډوال شوما ګول پهلېږي دا په سهال شوما تهون کډوال وی زهم کډوال شوما
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړای ما دلته ماشومان ټول وکلن اشپکلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمع یا کباړ جمع یعنی دلته هیڅ څوک ماتره سپوري ونیل دل چې هغه د بکسه په شاو لري او خوانځي ته روان شي ټول همداسې یعنی سروازه په ډیر بد وضعیت کالی اندارنګ ډیر په مشکلاتو کې د رنگونه او د چیرونه ښکار چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی د سم برابر نه دي ماشوم بشکې په کراچۍ کې کی او پښتنه به کوم دا وبې د کوم زینرا وړې دي روجا نه ځان نو پیژنه
رپیولا
جانا چیرې ته لایې
او بوته
دا وبې د کوم زینرا وړې
پام نه
دا بوشکی خټې غټې غټې دي زور درسيږي کنه
رسيږي
البته دلته وبې نشته رپیولا جانا
نه
دا وبې بیا څومره وخت تاسو بس کیږي
دوري
هر ورځ وبې تخپل راوړې
او
دا وبې پاکې دي
نه
دې پاکې اې دونه چی دې پاره غټه پورته کوي
خالي ده پاره
هره فیولا جانا کراچی دی واخلو بده بیسه مننه ګرانه واقعا دغه تصویر په لیدلو سره که تاسو وګورئ نو واقعا ډیر دردونکې تصویر ده نو دوی روان دي دغه بشکی بدن نه باسي او دا بشکی هم دوی چې دوه ورځې لپاره بس کیږي هغه د کالی منځلو لپاره د سکلو پاکي وبنشته دي او البته د کالی منځلو لپاره دغه بده اخلي
ته مهاجر شوم
درنو دوستانو پر اپور کې مو اوریدل چې د نورستان زتر څنګه یو سنځه د پوهنې په برخه کې و د نساجی بګرامي په کم کې ماشومان ته په دې خاطر په دولتي خوانځیو کې د زده کړو زمينه برابر نه و چې تذکریه او اسناد یې نه درلودل د پوهنې وزارت لویان دي نورین از حد څخه مو وپوښتل چې د پوهنې وزارت د دې سنځو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بې ځای شوې دي د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوې برابر کړې دي د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتب ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتی استوګنځای دي موږ د هغه ماشومان راجع کوو او د هغو ماشومان کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي که د هغو اسناد در سره نه وي موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوې هغو ته برابر کړې دي هغو کولی شي چې فقط یو پرزه را ورید معرف ولایت څخه تیرو کمپونه که موږ خوانځي لرو د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو غوی ته تدویر او هغو کولی شي چې په دغه ټولګیو کې خپل ماشومان ثبت نام کړي او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي که هغو هیڅ اسناد نه درلودل موږ هغو څخه یو آزموینه واخلو د دغه آزموینه تثبیت کوي چې هغو یا د هغو ماشومانو په کوم صنف کې باید داخل شي د دغه آزموینه د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغوی د هغو ماشومانو مکتب ته داخل کړو هیڅ کوم مشکل نشته
اکثره بې ځایه شوي او د روغتیایي خدمتونو د کمښت څخه شکایت هم کوه د عامې روغتیا وزارت له سلاکار ویان ډاکټر وحید الله مایار څخه مو وپوښتل چې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره یې کوم روغتیایي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري
پا
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو، په بعضوی کې په کومک دی خارجي ماسات یا داخلي ماسات هم کلینیکونه لرو چې دوی خدمات ورنه کوي. سیار کلینیکونه یا موبایل کلینیکونه چورته وي چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي، او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغوی سره صحي مرسته کوي. که چیرې مهاجرې هر کلینک ته چې دوی ولاړ شي دوی ته څوک نه وایي چې تاسو ولې راغلی دلته. منتها د دوی امکانات به وګورو، موږ ټول کارونه په چې امکانات یې خپل وینو د هغه کې ترسره کوو. که چیرې امکانات زیات وي دا به ښه خبرې چې د هفته دوه ځل لاړ شي. بله موضوع ده چې موږ هڅه کوو چې لاسرسی زیات څه مهاجرین دي څه اوسیدونکو دي دغه مناطق خلک، هغه بودیجه چې موږ لرو موږ یې په کار اچوو چې هم اساسي صحي خدمات او هم شفاخانهي خدمات موږ زیات کړو. دوی دې انتظار نه باسي چې څه وخت ډاکټر راسي، خدای نخواسته که دوی ماشوم مریض وي دوی ضرورت نه لري شخصي شفاخانه ته لاړ شي. دیګه هغه کلینیکونه چې نور دي په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې د هغې نه هم دوی استفاده کوي.
د کډوالو په برخه کې ډېر مسؤلیت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي. دا چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د دې په ځای شویو کورنیو سره څه مرستې کړي، د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې به واورو.
وسلوخت البته کمپونو کې 8333 کورنۍ اوسیږي، البته راغلي دي د نور ولایتونو څخه 3309 سلوخت نور کورنۍ د مخصوصا د غزنی ولایت، د ننګرهار ولایت او د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي. ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چار وزارت سره یوځای بیزاسی و کسانو تا کمک رسوی، مخصوصا خلک چه دیر نیازمند و ستونز دیر لری اوی تا پی اول درجه خدمت که و کمک رسانی که. پروسه کال ده قوس میاشت که پیاری